قلمونه ستړي مشي په افغانستان کې بشوي
نه بجې شوي دې خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال هر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو او اروپایي ټولنې د ځانګړو استازو پنځمه غونډه سبا د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانستان د سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت په اړه خبرې اترې او بحثونه وشي. تازه د رادیو قرغیزي څانګه د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت څخه د خبر پاڼې په حواله راپور کړی دی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق او د تورستي فعالیتونو پر ضد د دولتونو پر هڅو هم خبرې وشي. دا راپور لمخې په پام کې د چوه د بشکیک په غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې اداره هم ګډون وکړي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت نن خبر ورکړی دی چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن بشکیک ته رسېدلی دی. د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا او اروپایي ټولنې تیرې غونډې د 2023 کال په مې کې په اشقابات کې، د 2023 کال په جنوري کې په بروکسل کې، د په 2023 کال په نومبر په تاشکند کې، او د 2023 کال په مې کې د قزاقستان په الماتی ښار کې جوړی شوې وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه مشري روزا اوتمبایوا د راډیو د ورځې په مناسبت ویلي دي چې له راډیو پرته د نړۍ تصور ګران کار دی. میرمن اوتمبایوا نن د کلید راډیو او د مرسال راډیو له دفترونو د کتنې پر مهال په تیر یوه پیړۍ کې د خبرونو، تعلیم او د خلکو ترمنځ د ډیالوګ په برخه کې د راډیو ونډه وستایله. هغې په خاص ډول مرسل راډیو چې ښځې اداره کوي د هېواد د رسنیزې فضا د رنګینۍ او د ښځو د نظریو د خپرولو لپاره مهمه وبلله. په ځینو تصویرونو کې چویا د میرمن اوتمبایوا د کتنې له جریانه خپره شوي یو شمېر ښځې په داسې حال کې لیدل کېږي چې مخونه یې په ماسکونو پوښلي دي. د طالبانو په نژدې په تیرو نژدې دوه نیمو کلونو کې په رسنیو کې د موسیقۍ او سریالونو پر خپرولو بندیز لګېدلی دی. د طالبانو حکومت د 2023 کال په دسمبر میاشت کې د ځینو رسنیو او خبریالانو په وړاندې د اقداماتو په ترڅ کې په افغانستان کې د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو اف ایم خپرونې بندې کړې. خو ازادي راډیو یو کال مخکې خپلې خپرونې له 2 ساعتونو ته زیاتې کړې. واشنگتن له پاکستانه غوښتنه دي چې د غونډو د ازادۍ درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند میټو میلر پرون په واشنگتن کې خبري اعلان وویل امریکا د نړۍ په هر ګوټ کې د غونډو د ازادۍ درناوی غواړي او چمتو دی چې له نوي حکومت سره چې کله جوړ شي کار وکړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې په پاکستان کې چارواکو خبرداری ورکړی شو د پخواني بندیوان صدر اعظم عمران خان د پلویانو په لاریونونو به بندیز ولګوي. د عمران خان په تحریک انصاف ګوند پورې تړلو کاندیدانو چې د فبروري د 3 په انتخاباتو کې د خپلواکو کاندیدانو په توګه ګډون کړی و، په انتخاباتو کې تر ټولو ډېری رایې وګټلې. خو د هغه پلویان وایي چې په انتخاباتو کې درغلی شوي او نتیجې بدل شوي دي. په انتخاباتو کې د درغلۍ او د هداو په ترڅ کې د بلوچستان څلور ګوندونو ګډ اعتراضونه پیل کړي دي. دا ګوندونه تور لګوي چې په انتخاباتو کې درغلی شوي دي. او د امریکا سنا نن د 15.4 میلیارد ډالر بودیجې لایحه چلو اوکراین سره یو شپږ میلیارد ډالر پوځي مرسته هم پکې ده تصویب کړ. دا لایحه که څه هم اوس لپاره تصویب شو، خو له مبهم برخلیک سره مخامخ ده، ځکه د استازو جرګې داسې نښې نښانې ښودلې دي چې ښایي تصویب نه کړي. سنا دا لایحه په 10 موافقه او 9 مخالف رایو تصویب کړه. په داسې حال کې چې د تصویب لپاره یوازې 6 رایو ته اړتیا وه. دا وروسته لدې چې 22 جمهوری پال وکیلان چې له دې لایحې سره مخالفت کوو له ډیموکراټانو سره یو ځای شول. امریکایي چارواکي وایي د اوکراین لپاره د مالی مرستې ځکه اړینه ده چې دا هېواد اوس مهال د روسیې د نږدې 2 کلن بشپړ یرغل په وړاندې مبارزه کوي. د دې مرستې وخت هم ډېر مهم دی، ځکه چې په نږدې 2 ورځو کې د روسیې د یرغل 2 کاله پوره کیږي.
پسې خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې را سره د مطالب اوریدل شي. وړاندې بر سره خبرونه کې د ملګر ملتونو هغه اندېښنه واوري چې وايي طالبانو د خزو یا د بد حجابې په نوم د خزو په نیولو سره هڅه کوي چې خزي په ټولنه کې نوري هم څنډې ته کړي. د دې سره جوخت بیا د افغانستان لپاره د امریکا د بشري او خزو د حقونو ځانګړې استازي رینا مری ویلي دي چې خزي په ټولنه کې فعاله ونډه نه لري. د دې سبب شوي دي چې اوس مهال خزي سي خدماتو ته لاسرسی ونه لري. چې د افغانستان په کومو ولایتونو کې او په کومو سیمو کې ښځې نشي کولی صحي خدمات ته لاسرسی ونه لري، په دې اړه درته وړاندې راپور لرو. همدارنګه دا چې په ایران او پاکستان کې څومره افغان کډوال نیول شوي، په دې اړه هم درته جزئیات شته. په ګاونډي ایران کې به د بیکارۍ د کچوې د لوړېدو په اړه هم جزئیات درکړو. همدارنګه تخار ته به هم ورشو چې هلته یو کس په خپل شخصي لګښت باندې یو بند جوړ کړی.
دام لی لوسیف رونی ولا دغه لاس پنځلس کال کیږي چې موږ وې 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 دغه اندازې ته راورساو. اوس دا خلک ټول دغه استفاده کوي.
نور مثال به مشته بل تیا مقاله.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د طالبانو لوري په اروستیو کې د هغه څه لامل شوې به حجابي بولي په خپل سری ډول د ښځو د نیولو په تړه اندېښمن دي. ورزو تفصیل لیکرام الله اکرام په دې راپور کې ورو.
په داسې حال کې چې د به حجابي په نوم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لوري د نجونو او میرمنو د نیولو په اړه لاهم داوی موجود دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي دوی د افغان میرمنو په وړاندې دغه ناوړه چلند ادعا وسیړي. د دې سازمان د سرمنشي ویاند سټیفن دوجارک 13 ورځ په خبری کانفرنس کې ویل چې د به حجابۍ په تور د میرمنو او نجونو د نیولو په اړه اندېښمن دي.
The UN mission in Afghanistan says
په افغانستان کې زموږ ماموریت د حجاب نه مراتولو د داو په خاطر د طالبان لوري د خځې او نجونو د غیر قانوني نیولو په اړه ژوره اندېښنه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی دفتر یا یونما د نجونو او خځو سره د طالبانو د ناوړه چلند او د هغو د بې دلیل نیولو ادعاوې چیري او کاری چې د طالبانو له دې اقداماتو تر ډیره مذهبي او قومي اقلیتونه اغیزمن شوي دي.
د وای په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونامان د خنل لري چې د خزو زپنه او د دوی خپل سری نیونی به افغان مرمنې لا نور انزوات بوز یو داسې ویره همشته چې په کورنۍ کې به د خزو په وړاندې د نارینهو توتريخواله زیات شي. خاغلی دوجاری کویل یوناما په دیاړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت له چارواکو سره خبري کړي او غوښتنه یې تر کړې چې ټولې نیول شوې مرمنې سم دستي بیرته خوشی کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د جنوري له لومړۍ او د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو د غخصو د نیولو لړۍ پیل کړې چې د دوی په باور اسلامي حجاب یې نه دی مراد کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان د تازه سرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د به حجابۍ په تور د میرمنو نیول تایید کړي، خو ویلي وو چې له څو ساعتونو وروسته بیرته خوشی شوي دي. خو د کابل د دریمو مکریانو یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې همدا تیره ورځ هم یو ښځه د طالبانو له لوري د بد حجابۍ په تور ووهل شوه او وروسته پر نامعلوم لوري یوړل شوه. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو فعال نرګس سادات ادعا کوي چې ورځ تر بلې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د ژوند کړۍ تنګیږي.
حق حقوق اولیه زنان افغانستان زنان
طالبان اول افغان خوځو د ژوند نمرنی حقونه خيستي، خو له هم د خوځو په وړاندې محدودیتونه زیاتوي. هر ورځ لا سړکونو کوڅو او جادو په بیلابیلو پلمو خځي نيستي او پر نامعلوم لوري وړي،
بازداشت میشن او په جاهای نامعلوم برده میشن.
دا غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو حکومت تر هغه پر رسمیت ونه پیژني چې بشري حقوقو ته درناوی نه وکړي. د بشری حقوقو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او د ملګرو ملتونو په ګډون غنو هیوادونو د طالبانو حکومت په وار وار د بشری حقوقو په ځنګړې ډول د خزو له حقوقو نه په پراخه سرغړونه توران کړي، خو طالبانو تل ادا کړي چې دوی د خزو حقوقو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکړي دي. هغه ادعا چې افغان جونی او نړیوالي ورسره نه مني.
راپور کې موارده چې ملګرو ملتونو ویلي وو په افغانستان کې د طالبانو لوري په روسیو کې د هغه څه لامل چې دوی به حجابي بولي په خپل سری ډول د خزو د نیولو په تړاو دوی اندېښمن دي. بل پلو بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو خزو انجونو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا مری وایي د خزو په وړاندې د طالبانو د تګلارو لامل د افغانستان روغتیايي سیستم له ناورین سره مخ دی. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د بشری حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي رینا امیری د طالبانو د سیاستونو له عمل لزدکړو تحصیل او کار څخه د نجونو د بی برخې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې، ویلي چې دغو محدودیتونو افغانستان له روغتیايي ناورین سره مخ کړی دی. نوموړي د دوشنبه په ورځ د فبروري د 11مې په تړاو چې په علم کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ وه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، په دې ورځ افغان نجونې او ښځې د ډاکټرانو، انجینیرانو، ساینس پوهانو او نورو لکونو په توګه د خپل هیواد له خدمت به برخې دي. هغه زیاته کړې د دغو افراطي سیاستونو لامل افغانستان د نرسانو او خزینه ډاکټرانو لکمخت او روغتیاي ناورین سره مخ دی. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار ادارې د دوشنبه پروس په یو راپور کې ویلي د بهرنۍ مرستو کمیدل او پرخزو د طالبانو محدودیتونو د افغانستان روغتیاي سیستم سخت زیانمن کړی او د میلیونونو خلکو روغتیا ته خطر پېښ کړی دی. د بشری حقوقو د څار د افغانستان د څنګ چیړونکو فرشته عباسی په دغه راپور کې ویلي دغه پیښه په افغانستان کې د یو ناوړه روغتیاي بحران لامل شوې چې خځې او نجونې په غیر متناسب ډول زیانمنوي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د روغتیاي کارکونکو په ګډون یو شمیر میرمنې هم د روغتیاي مرکزونو په ځانګړې توګه په دولتي روغتیاي مرکزونو کې د خځینه روغتیاي کارکونکو او کافي امکاناتو لنشتوالي شکایت کوي. د بامیانو ولایت خدینه نرسه چې نه غوښتل نوې پر راپور کې واخیستل شوی د دغه ولایت په دولتي روغتونونو او د درملنې په مرکزونو کې د ښځو لپاره د درملنې اسانتیاوي ډېری کمی دي.
موږ ډېرې ستونزې لرو. په روغتون کې ډېر کم ډاکټران او متخصصان لرو. ناروغان بیخي ډېر دي، لکه امیندوارې میرمنې، شودې خوړونکي ماشومان چې عمرونه یې له درې او څلورو کلونو کم دي.
د غور ولایت د لال او سر جنگل ولسوالۍ د تلخک اوسیدونکو فاطمه هم په خپل سیمه کې د درملو او متخصصو ډاکټرانو په ګډون د روغتیاي اسانتیا ولنشتوالي شکایت کوي. هغه وایي
موږ ته درمل نه راکوي، موږ باید ټول درمل له بهر څخه راوړو، متخصص ډاکټران نه لرو، د خلکو اقتصاد کمزوری دی، دوی نشي کولای له بهر څخه درمل واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد د جدي میاشتې په لومړیو کې د مالیزیا له یوې رسنۍ سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 150,000 ښځینه روغتیايي کارکوونکي په کار بوختې دي. خو نوموړی له دې ادعا څخه درې اونۍ وړاندې روزګان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي و چې دوی د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ دي او په دې برخه کې پر حل لارو کار کوي. دا اندېښنې په داسې حال کې پورته کیږي چې د طالبانو حکومت پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو سربیره د طب پوهنځي په ګډون د هغوی پر زده کړو بندیز لګولی او په تیرو دوو کلونو کې له طب پوهنځي څخه تر فراغت وروسته له نجونو څخه د اکزیټ ازموینه نه ده اخیستې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د 2023 کال د سپتمبر په 6مه په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان په لرو پروتو سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو او روغتیايي مرکزونو نشته والی روغتیایی خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسی محدود کړای دی.
د انجن په شونځي کې داول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیما، مالیمانې، خالات ټول شي سیوي.
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټوله صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
په هم افغانستان کې پات کې ګو د افغانستان او د منځنۍ اسیا لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان په اړه په اوناسته کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته تللی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د دوه ورځې ناستې جوړېدو ته کمی ورځې پاتې دي، ټاکل شوی د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلسن او د منځنۍ اسیا لپاره د دې ټولنې ځانګړی استازي طرحي حکالا د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو له استازو سره په قرغیزستان کې خبرې اترې وکړي. د قرغیزستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې توماس نیکلسن او طرحي حکالا به د غشان د قرغیزستان له چارواکو او د دې هیواد د مدني ټولنو له استازو سره هم وګوري. دغه سازوالی د دیناسي وخت نه دی پډاګه کړی، خو د ازادي رادیو قرغز سانګې د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت له قوله راپور ورکړی چې د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ ناسته به د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 14مه د دې هیواد په پلازمینه بشکک کې جوړ شي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن له دې وړاندې د رواني فبروري په 15 افغانستان ته هم سفر کړی و. نوموړي د دغه څلور ورځني سفر په پای کې ویلي وو چې د سفر هدف یې له طالب چارواکو او افغانانو سره د نظرونو تبادله وه او هیله مندي ښودلې وه چې د دوهې له ناستې تمې واقعیتونو ته په پام او ټول یوې ښې او رغونکې ناستې لپاره باید چمتو وي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر پوهان د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ ناسته مهمه بولي. له ډلې وایس ناصري ازادي راډیو ته وویل،
د دوهې له ناستې وړاندې د هیوادونو په خپلو کې سره بحثونه کوي او په متحد ډول له یوې غوښتنې او د طالبانو په وړاندې له پخوانیو نړیوالو شرطونو سره ځي. نو ویلای شو چې د بشکک ناسته د دوهې د کنفرانس مقدمه ده او د افغانستان په اړه د کانفرنس د سیمې په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره مهم دی.
د سیاسي چارو یو بل پو اساق اتمر وای د بشکک ناسه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون د وسلو نشي توکو د قاچاق په اړه د سیمې د هیوادونو د اندېښنو په دې اړه د تفاهم او یو واحد دریز د خپلولو په موخه تر سره کیږي.
د تر سیمه ای سیوادونو اندېښنې ډېری د افغانستان په باورت کې د مختلفو ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې دی او بل د مخدره موادو د قاچاق مسله ده. که چیرې دوی په دغه ناسته کې په دغه توافق سره ورسیږي، نو بیا کیدای شي چې دوی په یو متحد نظر سره د قطر ناستې ته ولاړ شي.
خو طالب چارواکو په وار وار د سیمې د هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې استعمال رد کړی او د غشانې د مخدره موادو وسلو د قاچاق راپورونه هم ریښتینی نه دي بللې. ټاکل شوی چې د دوهې غونډه د فبروري په 13مه او 19مه د قطر په پلازمینه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب جوړ شي او پکې د بشري او ښځو د حقونو د وضعیت په ګډون د افغانستان اړوند پر نورو موضوعاتو د بحث سربیره د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو یو ځانګړی استازی هم وټاکل شي. د طالبانو حکومت هم د دوهې ناستې ته بلل شوی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دې وزارت د سرپرست امیر خان متقی له قوله ویلي وو چې د دوهې په غونډه کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه به د وضاحت له څرګندېدو وروسته پریکړه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم ګاونډي ایران ته ورشو. په ایران کې د بیکارۍ کچه لوړه شوې ده. د دې هیواد رسمي ارقام له مخې په هر لس ایرانیانو کې شپږ یې کار نه لري. تفصیل به راپور کړي.
د سیمهال چې په ایران کې له حکومت څخه د خلکو د نارضایتۍ کچه لوړه شوې، د دې هیواد د کار په وزارت کې د سوداګرۍ او کار د پلان جوړولو د ادارې لخوا د ورکړل شوی معلوماتو له مخې له هر لس ایرانیانو څخه شپږ تنه یا وزګار دي یا د کار په لټه کې دي. د دې ادارې مشر قاسم رستمپور تسنیم خبری آژانس ته ویلي دي چې د هیواد د وګړو 85.5 سلنه غیر فعال ګڼل کیږي. غیر فعال هغو خلکو ته ویل کیږي چې عمر یې له 15 کلونو لوړ وي خو نه دندې لري او نه ورپسې ګرځي. د کارپوهانو په وینا دا ښیي چې د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د پیغلې مهسا امینی تر مړینې وروسته چې د ټول ایران په کچه د خلکو پراخ اعتراضونه وځپل شول، له رژیم سره د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې. دا ارقام د ولسمشر ابراهیم رئیسی د حکومت له هغې ادعا سره هم ښکاره تناقض لري چې ویلي وو د بېروزګارۍ کچه یې 0.6% کمه کړې ده. د ایران د احصایې د ادارې ارقام ښیي چې د بیروزګارۍ د کمیدو علت د هیواد د غیر فعالو وګړو زیاتېدل دي، نه د کاري فرصتونو د برابرولو لپاره د حکومت د پروګرامونو له لارې د دندو زیاتېدل. د دې ارقامو له مخې په ایران کې په 15 کلونو کې د فعالو خلکو یعنې د هغو کسانو په شمېر کې چې یا دندې لري او یا د دندو لټون کوي 540,000 تنه زیاتوالی راغلی. د ورکړل شویو ارقامو له مخې د دې معنا دا ده چې له 2013 کال راهیسې نږدې 3.5 میلیون کسانو د کار لټه پریښې ده او د غیر فعالو وګړو پر ډله ورزیات شوي دي. د حکومت لخوا د بیروزګاره خلکو کچه د هیواد د فعالو وګړو په مقابل کې د وزګارو خلکو د تناسب په اساس سنجول کیږي، چې په دې ډول یوه لویه ډله هغه ایرانیان له دندو بې برخې شوي چې د کار په عمر کې دي. د ایران د پارلمان تحقیقاتي مرکز په بشری ځواک په تیره په ځوان نسل کې د غیر فعال خلکو د شمیر د زیاتیدلو په اړه خبرداري ورکړی. د مرکز ویلي چې په ایران کې د بیروزګاری کچه تر هغو ارقامو چې حکومت خبروي شاوخوا 2.5 ځلې لوړه ده. د تیرې یو کال په ترڅ کې ایرانیانو د ژوند معیارونو د سختېدو، د تنخواګانو د کمیدو او د دولتي ملاتړ د نشتون په غبرګون کې څو ځلې اعتراضونه وکړل. پر دې سربیره داسې مهال چې د ایران خلکو د فردي ازادیو د محدودېدو پر ضد او د ښځو د حقونو په پلوي څو ځلې اعتراضونه وکړل، د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د بدحجابۍ په تور د مهسا امینی مړینې د خلکو دا نارضایتي نور هم زیاته کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د امریکا متحده ایالاتونو وایي هڅونه کوي چې د طالبانو حکومت سره اړیکې ښه کړي او په رسمیت وپیژني. د امریکا د ملي امنیت سرکار د دوشنبه په ورځ په خبري غونډه کې وویل چې طالبان غواړي حکومت هي مشروعیت پیدا کړي باید خپلې ژمنې پلي کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د اړیکو د برخې سلاکار جان کربی د دوشنبه په ورځ د فبروري 12 په یو خبري غونډه کې ویل امریکا هڅه نه کوي چې د طالبانو حکومت سره اړیکې ښه کړي یا یې په رسمیت وپیژني. نوموړي په دغه خبري ناسته کې ویل چې طالبان غواړي د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژندل شي باید خپلې هغه ژمنې پوره کړي چې د په وینا تر اوسه نه دي عملي شوي. جان کربی د دې پوښتنې په ځواب کې چې وخت د طالبانو لبیا ځلې راتګ وروسته به ملګري ملتونه راتلونکي اونۍ افغانستان په اړه خپل دوهم نړیوال کانفرنس جوړ کړی او لدی غونډې څخه د امریکا حکومت ستمه لري او آیا تاسو دا د طالبانو سره د اړیکو د خکېدو په معنا ویني؟ وویل
په چلونو ویلي که چیرې غواړي د ریښتونی حاکمانو په توګه وپیژندل شي کومې ژمنې چې کړي هغه ټولې دې په کړنو او عمل کې ثابتې کړي، خو هغوی دا کار تر اوسه نه دی کړی.
د سیاسي چارو پور طارق فرهادي هم وایي په داسې حال کې چې امریکا د ولسمشري ټاکنو ته نږدې کیږي د جو بایدن حکومت ته افغانستان مهم نه دی او د افغانانو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د سیاستونو بدلیدو سره به د طالبانو د حکومت پر وړاندې د امریکا تګلارې هم بدل شي.
اگر طالبان
از طالبان سره له اوس څخه تر نوومبر میاشتې پورې خونځي پرانیزي او له خلکو سره په خپل چلند کې خوالی وخی نو شونې ده چې امریکا خپل تګلارې بدل کړي. د پرته هیڅ امکان نه لري،
هیڅ امکان وجود نه لري.
خود سیاسي چارو بل کارپو صلاح الدین سیدی وایي
اما کچیرته متناسب معقول تدابیر ونیول شي زه فکر کوم په دې باور یم چې د افغانستان مسائل د حل لارې لري او د امریکای او سلسله اقدامات چې داسې ښکارا کیږي چې ګویا امریکا طالبانو د حکومت پر اساس پیژندلو په اصطلاحات کوي دا به هم خپل هغه معمول نورمال چوکاټ وګرځي.
سیدی زیاته کړه په دې ترڅ کې به د افغانانو ګټو او د هغوی تراژیدیو ته ډیر پام ونه شي. لدی سره سره ټاکل شوی د فبروري په 13مه او 19مه د افغانستان په اړه د دوه غونډه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د ځنګړو استادو په حضور او د دغه سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتوریش په کوربه توپ جوړ شي. یادی غونډه ته د طالبانو حکومت هم بلل شوی خو طالبانو په دې غونډه کې د خپل پلاوی د ګډون په اړه خپل دریض نه دی پړاګه کړی. ویل کیږي چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د تعامل پر استراتیژي په افغانستان کې د بشري او خزو د حقونو پر وضعیت او له طالب مشرانو سره د نړیوالو تعاملاتو د همغږي کولو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي پر ټاکلو خبري وشي.
د ایران سرحدي مسؤلین وایي په تیرو درې ورځو کې له افغانستان او پاکستان سره پر پوله تر 2000 ډیر غیر قانوني کډوال نیولي. ځینې ایراني رسنیو د سیستان او بلوچستان د سرحدي ګارد قومندان په حواله لیکلي دغه کسان د تیښتې پر مهال د پولیساتو لخوا نیول شوي. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر ایرانی رسنیو د دوشنبه په ورځ د سیستان او بلوچستان د سرحدي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې په تیرو درې ورځو کې له افغانستان او پاکستان سره د ایران په پولو کې 2215 غیر قانوني اتباع یا بې اسناده کډوال نیول شوي دي. د ایران دولتي خبري اجنس ارنا د ایران د سیستان او بلوچستان د سرحدي ګارد د قومندې د ټولنیز مرستيال علي رضا فضلي له قوله ویلي چې دغه کسان د تیښتې پر مهال د پولیساتونکو لخوا نیول شوي دي. د دغه ایرانی چارواکی په وینا یادو کسانو نه درلود چې د سرحدي سیمې حدود ته په پام کې نیولو پرته ایران ته ننوځي. د ایران د سیستان او بلوچستان د سرحدي ګارد د قومندې ټولنیز مرستیال زیاته کړې یادو کسانو د پولیساتو مامورینو له خبرتیا وروسته د افغانستان او پاکستان خاورې ته د تېښتې هڅه وکړه. که څه هم نوموړي په ډاګه نه کړه چې په دغو کسانو کې څومره شمېر افغانان دي، خو هره ورځ یو زیات شمېر افغانان په ناقانونه لارو ایران ته کډوال کیږي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی فیض احمد وایي د تری زوی له دوه ورځو راهیسې په ایران کې نیول شوی او دوی د برخلیک په اړه هیڅ خبر نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زما یو د تری زوی د کار لپاره ایران ته تللی و. دوه ورځې کېږي چې د هغه یو ملګري خبر راکړ چې هغه د پولیسو لخوا نیول شوی دی. موږ نه پوهیږو چې هغه چیرې دی او کوم ځای ته لیږدول شوی. د هغه کورنۍ ډیره اندېښمنه ده.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال هم وایي چې په دغه هیواد کې د نیول کېدو له دوام اندېښمن دي. د دغه کډوالو له ډلې فواد ربانی ازادي راډیو ته وویل
یو نه کېږي امنیتي تدابیر ډېر سخت شوي او ټول خلک هر چیرې چې اوسېږي خپل تدابیر لري. هغوی ته دا مهمه نه ده چې څوک دي، د کومې طبقې دي. دوی ټول افغانان د کاره ایستلي او په هغو ځایونو کې چې افغانان کار کوي محدودیتونه یې وضع کړي دي.
تر دې مخکې هم په ایران کې یو شمېر افغان کډوالو د دغه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د امنیتي ګواښونو او یا د بیکارۍ له امله افغانستان پریښی او افغانستان ته د بیرته راتلو په اړه اندېښمن دي.
راپور کې مو د هغو افغان کډوالو وضعیت در سره شریک کړو او د هغو غیر قانوني کډوالو چې د ایران او پاکستان سرحد ته نږدې نیول شوي دي. اوس به تخار ته ورشو. د تخار د ینګي ولسوالۍ اوسیدونکي په خپل شخصي لګښت د برېښنا یو بند جوړ کړی دی چې کابو شپږ سوه کورنۍ ته شپه ورځ برېښنا ورکوي. له دغې بند څخه تولیدونکي برېښنا خلکو ته دا چې په کومو برخو کې کارول کېږي او په څه کې ورسره مرسته کوي ورزو. په دې راپور کې جزئیات اورو.
د تخار د انګی قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکي په خپل شخصي لګښت د برېښنا بند جوړ کړی دی. د نوموړي ولایت د انګی قلعه ولسوالۍ د افغانیا سیمې یو اوسیدونکي په خپل شخصي لګښت د برېښنا بند جوړ کړی چې له امله یې د سیمې کابو شپږ سوه کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې شوي دي. وایسدین چې په انګی قلعه ولسوالۍ کې د برېښنا په برخه کې پانګونه کړې ده، هغه ازادۍ راډیو ته وویل د برېښنا بند تر څنګ د وریجو د پروسس او د وړو کولو کارخونې هم جوړې کړې دي.
دا له صفر ونیول دغه لس پنځلس کاله کېږي چې موږ دغه اندازې ته راورسو. اوس دا خلک ټول دغه نه استفاده کوي. یو بوجي غنم ماشین ته وړل هغه به راسره نیم کړه، دوه منه به واس. اوس پنځه ویس منه یو من اوړه موږ مزه اخلو. شولم په همدغه رقم د یو خروار شولې منډې اخیستلې شپږ منه وریجې موږ یو خروار شول منې دوه منه اخلو. خلکو ته ډېر اسانتیا سره خلک ډېر خوشحاله دي.
د سیمې خلک هم د دغه برېښنا بند جوړېدو له امله خوښي څرګندوي او زیاتوي له ډیرو کلونو وروسته دوی د ژوند له سهولتونو برخمن شوي دي. د تخار د انګی قلعه ولسوالۍ یو قومي مشر عبدالغفور لودین ازادۍ راډیو ته وویل
دغه سړي شخصي خپله پیسې دلته مصرف کړي دي په خاطر د آرامې د خلکو په خاطر دی د کورو د رڼایۍ له خاطره چې خلک له دې نه ښه استفاده وکړي چې دلته پنډې برق جوړ کړه په خپلو پیسو باندې او له دې نه اوس خلک استفاده کوي او ډېر ښه استفاده کوي. تقریبا شپږ سوه لکه روپۍ په دې باندې ازینه راغلې ده.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی معین نبی زاده وایي د دې برېښنا بند په جوړېدو سره د دوی په ورځني ژوند کې مثبت بدلون راغلی دی.
دغه مو باغ نه داشتیم، مسیو با مشکلات بر می خوردیم. نو علی ما خوش هستیم.
مو برېښنا تلاسرسې نه درلود. نو د کورونو د رڼا کول لپاره مول تیلی چراغونو لکه الیکین او لمپو کار خسته. د دې برېښنا بند په جوړېدو سره موږ له چلی ساته برېښنا برخمن شو او اوس په خپل کورونو کې ل یخچال د کالیو پریمینزلو ماشين او ل نورو برېښنایي وسایلو هم کار اخلو.
د انګی قلعه ولسوالۍ د افغاني سیمې یو بل وستونکی جمعالدین وایي اوس دوی شولې د دودیزو دیګونو پر ځای په برېښنایي دیګونو کې پخوي.
برق بسیار مقصد به مردم بسیار سهولت ایجاد کرده است. مردم
د برېښنا دغه بند یو کس په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی. د دې بند تر څنګ یوه د وریجو د پروسس کارخونه او یوه برېښنایي ژرنده یې هم جوړه کړې ده او د شولو د پروسس لپاره دیرش څاګانې هم جوړې کړې دي او دغه راز د شولو د پخولو لپاره یې برېښنایي دیګونه هم راوړي دي او له امله یې د سیمې کروندګر له ښه سهولتونو برخمن شوي دي.
د دې برېښنا څښتن وایي که د طالبانو سرپرست حکومت ورسره مالی مرسته وکړي نو دی کولی شي د برېښنا د تولید کچه لوړه کړي او له امله به یې د انګیقله ولسوالۍ د برېښنا لاړخه پر ځان بسیا شي. د سیمې خلکو د معلوماتو له مخې